پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
پی یو سټوډیو موږ هغله ازادي رادیو خاورې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. اجمل تورمانیم چې د رامین کاکړ په ملګرتیا د خبری مجله درته وړاندې کوم. په راپورونو کې د نور ترڅنګ برېټانیا ته د افغان ولس مشر د سفر په اړه واوري. بهرنیو موضوعاتو کې دا چې ایران پلوو حوثي اغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکۍ ویشتې ده. دوهنې نیمایي کې هم نور بسته اونیزا خبرونه خوست. سالم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولس مشر غنی له برتانوي چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په تخار کې اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. هند د امریکا پر اته ویشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار برتانیا ته روان شو. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له برتانوي چارواکو سره پر دوړ خیز واړیکو هم خبري وکړي.
د سفر هدف هم د دوه اړخیز اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
شغلی غنی به د دې سفر په لړ کې چې د برېټانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په مانچستر ښار کې مخامخېږي. په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 212 پامیر قلو اردو ویان غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ 12 تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. کریمی وایي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو د سوق او ادارې څو مرکزونه هم ویجاړ کړی سوي او په سیمه کې عملیات لا هم روان دي. تر اوسه د وسلوالو طالبانو ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول سوي دي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې د انسان تښتونې، ترور، غلچکې بریدونو، غلا او شوکونو پیښې زیاتې سوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي شورا د پریکړې له مخې د امن د شوالي لپاره ځینې پریکړې سوي دي.
یو څه پیښې په دغه وروستیو کې چې د موټرسایکل په اساس باندې ترسره کېدلې، د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې موټرسایکل په ټولیزه توګه باندې بند شول. خود موږ دې لپاره پلان لرو چې یو منظم میکانیزم جوړ شي تر څو پیښو مخه هم ونیول شي او په ښار کې ستونزې هم پیدا نه شي.
سیاسي رادیو ته ورسېست. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. نو موړی وایي هیواد به د خپل خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نسی. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوی ویلي، د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه چې په داسې حال کې چې شینزو آبی په تهران کې و د هغه هڅو ته یې پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ و په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولی عهد په عین حال کې ویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخې سي له ځوابي اقدام څخه به ډډه ونه کړي. د واشنگتن لخوا نوی دیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو له لغوه کېدو وروسته د هند دخوا په ځوابي اقدام کې د امریکا پر اته ویشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کېږي. د هند حکومت له اعلان سره سم به په دې اته ویشتو امریکایي وارداتي محصولاتو کې بادام، مڼې او چارمغز شامل دي او له نن څخه یې تعرفه لوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګرۍ په برخه کې شدید دریځ غوره کړی او خبرداری ورکړې چې د چین، مکسیکو، کاناډا او اروپایي ټولنې په شمول د ځینو هیوادونو او کمپنیو خلاف به ګمرکي تعرفې وړي کړي. ځینې اقتصاد پوهان او سوداګر اندیښنه لري چې ګڼې تجارتي داندرې به د نړۍ اقتصادي وده کمزوري کړي. د جون پر 15 د امریکا ولسمشر د جی ایس پی په نوم سوداګري امتیاز پای ته ورسوه چې هند ورڅخه زیاته ګټه اخیستله او د دې سیستم پر اساس یې امریکا ته تر 5 میلیارد او 600 میلیون ډالرو پورې بې تعرفې صادرات کولای شوی. په سوډان کې ترنولن وایي چې د دغه هیواد له واک څخه پرځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرلو په تورونو محکمې ته حاضر کړی سي. د اعلان پرون شاوخوا دوی میاشتې وروسته دې وسو چې د نوموړي اوږده مستبده واکمنۍ د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ لخوا پای ته ورسول سوه. یوه جګپوړي څارنوال الولید سید احمد خبریالانو ته وویل چې پخوانی مشر به محکمې ته حاضر سي، خو ده محکمې ته د عمر البشیر د حاضرېدو دقیقه ورځ ونه شوده. تېره میاشت د سوډان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان وویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 1.3 میلیون ډالرو برابر اسعار موندل سوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي. هندوستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 جواري ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې 3.5 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپله 4مه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کاردیف کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزور ری بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت وو.
آزادی رادیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی برټانیا سره د دوړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره نن یک شنبه هغه واټ روان شو. د ولسمشر د وایان رسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گزارش روابط دو جانبه و همچنان رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
کچیر واقعا د انګلیس دولت ښاغلی غنی د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کی مؤثر سفر به وي.
په غزنی کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره مو د نوملیکنې بهیر له وضعیت هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران پلوي حوثي یاغیانو ویلي پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی، خو په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتې ده. نور راپورونه کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او په دوهمه نیمایي کې هم نور بس دی اونیزه خپرونه ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر غنی لندن ته په خپل 3 ورځنی سفر کې له برېټانی چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د ولسمشر د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول پکې خورا مهم دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. مرسلین سلای پاړه راپور لري.
جمهوری ریاست هیله لري چې دغه سفر به برېټانیا ته تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی لندن ته په دې سفر کې د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برېټانیا پر رول خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو یو برخه ده چې ګام پر ګام عملي کیږي.
هدف سفر هم گسترش
روابط د سفر هدف د دوارخیزو روابطو پراخول دي او د غډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برټانیا ملاتړ خبرې اترې وشي. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خوله شولو. بل مسأله سیمه ایزه او نړیواله اجماع ده. لنی کمرغچی سیمه بهر هیوادونه هم د اجماع په جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې د غډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو په لار کې بل موږ سره مرسته وکړي. جمهوری ریاست وی د سولې په بهیر کې د افغانستان سری کرښې د مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې مطرح شوې دي. ولسمشر غنی هم په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه. ښاغلی مرتضوي وای د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د عملي کېدو په حال کې دي او افغان حکومت هیله لري چې د دې اقداماتو له لارې به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. تر دې وړاندې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابعه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته چمتووالی خبره کړې ده چې د جمهوري ریاست نور هم سولې ته هیله مند کړی دی. ولسمشر غنی په داسې حال کې لندن ته سفر کوي چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوې ده چې هغه ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا هیله لري چې خلیلزاد او طالبان به د خبرو په دې پړاو کې د پام وړ تفاهم ته سره ورسیږي. د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر له هیلو ډک بولي. افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بیطرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې او ایجابه وي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو، خو که افغان دولت یو اړخ ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري. پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان د سولې په لار کې خنډونه جوړوي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري او کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې پاکستان همکاري ته وهڅوي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه نیټه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه غونډه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییزه اجماع ټینګار وکړ او ویل چې د افغان سنسوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټانیا ته په خپل سفر کې د غیواد له چارواکو سره د افغان سولې پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصرالله سنګزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم دغه هیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولی شي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ښاغلي سنګزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
د انګلیس دولت ښاغلی غني د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي. د لپاره چې انګلستان یو د هېوادونه ده چې دا اوس یې عسکر په افغانستان کې وجود لري، د امریکې نه وروسته دومین هېواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر افاکر لري او په 3 کلو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیل یو هېواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. په سیمه ایز لحاظ په پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري، کولی شي د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ایم دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېرې په قوي دلیل او منطق سره هلته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه فکر نه کوم چې انګلستان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبت چې پاکستان نه لري له انګلستان سره طبیعتاً هغوی ته ترجیح ورکوي، یعنې هغوی ګټو ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان وغواړي پاکستان باندې فشار راولي تر ډېره حده پورې به مؤثر وي. اما لویه ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته له مختلفو ادرسونو نه د سولې غږونه راځيږي، د بینالمللي اباده دی چې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي. متفرق فعالیتونه برسره پر دې د سولې پروسې ته مؤثر نه استوي دی، بلکې منفي تاثیرات به هم ولري.
هغه کوم ټکي دي چې افغان پلاوی په ځانګړي توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار ده چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بینالمللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي چې دا ظرفیت باید د افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستۍ هڅو ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي؟
زه بګل کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان چې کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري زه ډېر زیات خوشبین نه یم. او علت هم ډېر واضح ده چې زبګل کوم طالبان له دې مذاکرات نه ډیره ګټه واخسته، بلل لوړ قدرتونو سره کېني خپل شرایط په ډېر صراحت سره وایي، او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې د مالکیت بحث کوي دا حتی له ډېرو جنراتو نه خبرېږي. دا په خپله د بانه لري چې طالبان له دې فرصت نه ډېره ګټه اخیستي تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته مؤثریت وربخلي.
د سیاسي چارو کارپو او د پهنتون استاد نصر الله سانګزی و چې برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر څرګندو. دوستان اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی ساپی څخه واورئ.
د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 110 میلیونه افغانیو ارزښت د اصلاح شویو تخمونو یو لوی فارم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم به په بلخ او د هیواد په شمالي ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو اړتیاوې پوره کړي.
توسط یو فارم وزارت میتونه تخمهای بذری را در بلخ و یک تعداد از ولایتهای شمالی تامین بکنه.
نوموړي وویل دغه اصلاح شوي تخمونه د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصادي وده کې رغنده رول لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونه له صنعت او تجارت وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې زرټونه هندوانه آذربایجان ته ولیږي. د دغې خونې بیان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل.
تلاش میکنم که تربوز یا میوه‌جات تولید اضافي که در بازارها وجود داره اینا رو به کشور ساخت.
تر دې مخکې افغان بزګرو د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون له امله شکایتونه کړي دي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 0 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 576 افغانۍ.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم دوستانو، یو بهرنی موضوع. ایران پلو حوثی اغیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل دی چې دا الوتکه یې ویشتې ده. دا حمله په داسې حال کېږي چې د عمان په خلیج کې د دوو ټانکرونو له چاودنې وروسته په دې سیمه کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. له دې مخکې سعودي ولیعهد د دې حملې پړه پر ایران اچولې وه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د پراګ له سټوډیو احمد تکل را سره دی. تکل صاحب، لومړنی معلومات هغه دا چې د بی پیلوټ الوتکې دا حمله څه وخت او په کوم ځای کې شوې ده، او تلفات هم لري که څنګه؟
مننه تورمن صاحب. د حوثی اغیانو اړوند المسیره خبری اژانس او بخی خبری تلویزیون چینل تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغي ډلې ویان یحیی الساری ویلي دا حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده، او د جیزان او ابها په نوم هوایي ډګرونه پکې په نښه شوي دي. دې ډلې ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د ابها پر هوایي ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمه ییز هوایي ډګر ته نږدې یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثي ډلې ادعا ته اشاره نه ده کړې. تورمن صاحب، سعودي چارواکو تایید کړې ده چې په دې حمله کې 6 کسان ټپیان شوي دي.
بلې، تکل صاحب، د سعودي عربستان دا ادعا په اړه چې ایران د عمان په خلیج کې پر دوو کشتیو د وروستۍ حملې مسؤول بللې، په دې اړه جزئیات څه دي؟
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن سهار وویل چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دو ټانکر کشتیو د پنجشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په تهران کې و، او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. تورمن صاحب، د جاپان صدراعظم شینزو ابه البته تیره اونۍ په تهران کې و، او له د ایران د ولسمشر حسن روحانی په ګډون یې د ایران له جګپوړو چارواکو سره لیده کاته درلودل. بن سلمان تورمن سے پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسي او د زیاته کړ چې د هیواد نه جګړه نه غواړي خو خپلو خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به اقدام وکړي. سعودي ولیعهد پر سعودی عربستان د ایران پلو حوثی اغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حمله ته هم چې مخکې ما یادونه وکړه اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې دا او پخوانی حمله د سعودی عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلی کوي او تاییدوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریز خپل کړي.
تکل سیب، آیا دا اغو کشتی و برخلیک روخانه شوید چه دا عمان پا خلیج که پا دیم لکه پا نخش شوید بی؟
او بخیر ما ستاس خبروانه ورید تورمان سیب.
بله تکل سیب، ما پختن اکرم آیا دا اغو کشتی و برخلیک روخانه شوید چه دا عمان پا خلیج که پا دیم لکه پا نخش شوید بی؟
آمدانه، دا اغی نرویجی کشتی عملا پرون دا متحده عربی اماراتو دبی خار ته را ورسېدل چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کشتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او بله کشتۍ، یعنې دلته دوه کشتۍ تر حملې لاندې راغلې وې، او هغه بله کشتۍ چې جاپاني کشتۍ وه په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه. هغه بیا د متحده عربي اماراتو سواحلو ته رسېدلې. د امریکا متحده ایالاتو پر دې کشتیو د حملې پړه پر ایران اچولې او ویلي دي چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولي دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ادارې تور لګولی چې له ایران څخه د ویرې د خورولو د ایرانیان له ایران څخه د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړی. تورمن صاحب
ډېر ډېر مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ګرځو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې نامسوله وسلوالو یې د ژوند ورتریخ کړی دی. د اورزګان ولایت مرکز سیرین کوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال شتون لري چې خلک یې تر پوز راوسی دي. دا چې مسؤلین په دې اړه څه وینا لري زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت خلک وایي له یوې خوا له تیرو درې کلونو راهیسې جګړې په مخه کړې او له بلې خوا غیر نامسوله وسلوالو یې هم ورته ژوند تریخ کړی او آرام ژوند کولو ته یې نه پرېږدي. د مرکز ترین کوټ ښار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال فعالیت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له ښار څخه نیولې حتی په خپلو کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند له دوی څخه نسي کولی. د ترین کوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
اغلاوی ست نه دی نه دی دا غوځ دمر په کلی کې نه دی اغلاوی ست نه په شخصي کې اوشتي اسرائیل ته رسم سلام نشان استی د کور دی نه بل اصلي ودا پلان کې سری بوتي یا روینه بوتي یا سو بوتي هغه ګره د زور واک خلګی نه پرور د سوز د شپې ما شام مستان ازانو چې وسم بیا کور نو سره تل ول بیریو
ډیر کسان غزادي ټکان کې یا بې ځای مټرز غلي یا وسلی ور سره نو ډېر کارونه پکې نو چې هغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا مټران
سره کې نه معلومي دا څه چې وکړي نه دی. خو دغه په شخصي کالو چې دی ورو چې در تراسې وایي زه حکومت یم که ولاړې ورته څه وکړه ولاړې په خپله لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په 15 کیلومترۍ کې چار چاپیره محاصره کړې او ټولو ولسوالۍ ته د ترینکوټ ښار څخه غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې دي دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند ور تریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولی او د قانون منګولو ته سپارلې دي. کومندان زیاتوي چې د نوموړي له کور څخه یو کانټینر ډاک له وسلو هم راایستلې.
البته ای تصور دیده که شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دو شب قبل ما یک عملیات را داشتیم.
دقل از تراروانی که تاسوینی دوی ورزی مخ که موجود در ترینکوت شهر اروان در دیکان و پسیم که دیو غیری نمسول وصل و الکاس غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکره چه دقل یو کانتینر دکل وصلو متری راوری. په دغه کانټینر کې کوچنی او غټي وسلې همسته، مهمات همسته. دغه کس مو هم ونیولې او انتقال مو کړی مرکز کابل ته.
گرفتار شد و او را ما انتقال دادیم مرکز.
نوموړی وایي چې غلام دستګیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کنډک پخوانی کومندان و چې اوس تقاعد سوی و او یادې وسلې، مهمات او د پولیسو البسایې له ځانه سره غیر قانوني ساتلي وه. کومندان زیاتوي چې په دغه نیول سوو وسلو کې دومره غټې وسلې هم سته چې حتی له دوی سره هم نسته. د کورنۍ چار وزارت بیا په یوه خبره کړې خبر پاړه کې د شهرا کنډک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول سوي کومندان غلام دستګیر الماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدر من اوریدم کو له اروزګان هم غزنی ته زو تاس پیګی چې په ټول افغانستان کې د تخقیقی نوملیکنې پروسه پیل شوې ده د ولسمشری انتخاباتو لپاره. البته خو په غزنی ولایت کې دا پروسه واز تخقیقی نه ده، ځکه پوخه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم الته د نوملیکنې پروسه نه و تر سره شوې. نو دا چې په غزنی کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر وضعیت څه ډول دی، زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره غزنی څخه په لیکه دی د ټلیفون په لیکه. بلې مهرباني وکړئ تاثیر صاحب، په دې اړه معلومات راکړئ.
ډېره مننه ګرانه همکار. د غزنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د غزنی له 1314 ته د انتخاباتو د مملکنې مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالنصیر مومند د اکشن دی په د ازادي راډیو ته وویل چې په دریو ولسوالیو اجرستان، ګیرو او ناوه کې به هیڅ ټاکنې نه کېږي. دوی لامل ناامنی او په دغه ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو نشتون یاد کړ. مومند وویل د غزنی په یو بله ولسوالۍ جغتو کې هم ناامنه ده او یوازې دوه مرکزونه لري چې د هغوی مواد هم تر اوسه پورې نه دي انتقال شوي. هغه ته وویل په دغه 14 ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر روان دی خو ډېر ګړندی نه دی. هره ورځ له 1 تر 4 بجو پورې خلک د نوملیکنې مرکزونو ته راځي او نوملیکنه کوي. مومند وویل چې یوه ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې تر دې وړاندې په ټول ولایت کې 1 مرکزونه د پوهنې وزارت له لوري په اختیار کې راکړل شوي وو، خو اوس هغه انکار کړی دی. که څه هم چې موږ په خپل سر د اصلاحات نه لرو چې دا صلاحیت نه لرو چې دغه مرکزونه نورو ځایونو ته انتقال کړو، خو بیا هم په دغه هڅه کې یو چې دغه ستونزه له منځه یوسو. مومند دغه راز وویل د غزنی د ولسوالیو تر څنګ په مرکز کې هم 14 مرکزونه له لوړ امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. امنیتي ځواکونه د هغې امنیت نه شي ټینګولی چې په دغه کې به هم انتخابات نه ترسره کېږي. خو بل لور ته د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ناظر حسین مدیزاده بیا د یکشن ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټول تل 3 مرکزونه.
بله تاثیر صاحب، د مسؤلینو موارد خلک څه وایي؟
د خلکو سره چې ما خبرې کړې دي هغوی دغه غوښتنه لري چې باید د ټولو ولسوالیو ته دغه د نوملیکنې چې کوم مراکز دي دا پکې فعال شي. خو یوه ستونزه دلته دا ده چې په غزني کې د ځینې مدني ټولنې، قومي مخور او ځینې دیني عالمان او ولسي خلک دا شکایت لري چې په غزنی کې باید د ولسی جرګې ټاکنې ولسمشری ټاکنو سره یو ځای
وي. ډیره مننه حبیب الرحمن تاثیر د ازادي راډیو خبریال چې له غزنی څخه د نوملیکنې د بهیر وضعیت په اړه راته راپور راکولو. قدر منه اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې رحمت الله افغان کتلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي اوس روښانه ښکاري چې د سیمې لویه برخه هیوادونه غواړي افغانستان ته سوله راسي او دا هیوادونه په سوله کې جدي مرسته هم کولای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له یوه اړخه افغان چارواکي د امریکا په سیوري کې ګرځي او له بل اړخه همدا چارواکي د سولې جدي اراده نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان خلک باید سولې ته د رسیدو لپاره په امریکا فشار راوړي، ځکه چې امریکا په سوله کې رښتینی نه ده. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د امریکا په سولې سره افغانستان یو ځای ته نه رسیږي، بلکې ورستر بلې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. د لیکوال په باور د حل لار دا ده چې افغانان خپل بیدار سي، خپل سیاستوال ویښ کړي ترڅو د افغانستان په فکر کې سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله چې له امریکایي لوري سره د طالب استازو خبرې بې پایلې سوې او په افغانستان کې سوله ټینګه نه سوای کړای، نو د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ارزښت نور هم په ډاګه سو. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس افغان ملت، حکومت، د سیمې هیوادونه او په تېره بیا نړیواله ټولنه پر طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره د لپاره خبرو ته حاضر سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د نړۍ هیوادونه او د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د همکاریو اړتیا. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له شک پرته د نړیوالې ټولنې له همکاریو پرته په سیمه او افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی. د سر مقالې د لیکونکي په باور په افغانستان او سیمه کې هغه مهال سوله راتلای سي چې د سولې د خبرو اصلي محور د افغانستان قانوني دولت باندې راوڅرخي. بلخوا د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی له تروریزم سره مبارزه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال په افغانستان کې لسګونه طالب فکره ډلې د افغانستان د خلکو په ضد جنګیږي او افغانستان په یوازې ډول د دوی په وړاندې جګړه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې ټوله نړۍ باید د دغې پدیدې په وړاندې سره یو موټی سي او په وړاندې یې کلکه مبارزه وکړي.
قدر من اوریدونکو سات غرمې 12:00 بجې شوې. تاسو په دوهم نیمای کې د نور بس تهونی ځخ پرونه اوریدل شي. خو سلام محمد صالح سټډیو ته راغله دي او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي. لمل چمو مننه کوم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار برتانیا ته روان شو. د جمهوري ریاست یو ویان وایي چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له برتانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په شکه مشهور ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې په خبره په تېرو 4 ساعتونو کې 12 تنه نور طالبان ټپیان شوي هم دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول شوي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې جنایي پیښې زیاتې شوي دي. د سعودي عربستان والي احد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. نوموړی وایي چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نسي. د واشنگټن لخوا نوي ډیلي ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو تر لغوه کېدو وروسته هند په ځوابي اقدام کې د امریکا پر 28 محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. په سودان کې څارنوالان وایي چې دغه هیواد له واک څخه پرځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د درلودو په تور محکمې ته حاضر کړی سي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. با اینکه نهادهای متعدد عدلی و قضایی در ولایت بلخ فعالیت دارند و برخی نهادها نیز برای دفاع از حقوق زنان فعالند و در سالهای اخیر نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان در این ولایت نیز شاهد افزایش حضور زنان بوده است، اما هنوز نیز زنان در این ولایت با محدودیت ها و مشکلات در بخش تامین عدالت شکایت دارند. زنان در ولایت بلخ شکایت دارند که در کنار ناامنی و عدم فعال بودن نهادهای عدلی و قضایی در برخی ولسوالی های این ولایت، در بس و موارد تلاش شده است تا قضایی که از سوی زنان به نهادهای عدلی و قضایی در شهر مزار شریف نیز پیشکش می شود، برخی حلقات مانع رسیدن این نهادها به قضایشان شده و حقوق آنان تامین نمی شود. گلچهره بهمن، استاد پوهنتون و فعال حقوق زن در ولایت بلخ، مهمان برنامه امروز شکست سکوت هستند و با آنان روی همین مشکلات و علتهای آن بحث می کنیم. خانم بهمن، به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه همکارای تخنیکی شما و
همه شنوندای عزیزی که صدای ما را از طریق رادیوی تان میشنوند. در نخست میخواستم یک موضوع را اطلاع بسازم. تخلص ما بهین هست و در خدمت شما هستم.
بفرمایید. بسیار تشکر. زنده باشین. خب میخوایم با عنوان سوال نخست مطرح کنم که وضعیت در ولایت بلخ در مجموع، البته در بخش فعالیت زنان و تأمین حقوق آنان و آزادی ها چقدر فرصت فراهم شده؟
بسیار تشکر از سوال. اما میخوام یک مقدار اول بحث عمومی مطرح کنم تا بتانم وضعیت ولایت بلخ به صورت شرده
بفرمایید.
ببینید، دسترسی به عدالت بعد از تشکیل حکومت نوین در افغانستان این بحث بسیار مهم و اساسی بود، خصوصا در بخش خانمان. نهادها تا فلانی از جمله دولت و نهادهای حکومتی به هم داده تلاش کردن یک مقدار ساختارها را ایجاد بکنن که دسترسی زنان به عدالت بالا بره. و از آخرین تعهدات حکومت در کنفرانس بروکسل میتونیم یاد بکنیم که تعهدش در رابطه به ایجاد سالانوالی من خصومت در وقت خانما و محکمه اقتصادی در این مورد بوده که خصومت خانما بسید عدالت
بره.
این تعهد واقعا به عمل تبدیل شد. ما اندو به تمامی شهرهای افغانستان میبینیم سالانوالی من خصومت و در محکمه حدود داره.
درست.
یعنی یک دید عمومی به خاطر بهبود وضعیت زنان در صورت در واقع هست، هم دولت و حضرت بگو جامعه بین المللی با کمک های دستری نهادهای خصوصی در افغانستان انجام می‌دهد.
درست.
تحقیقات مختلف در این موضوع انجام شده. در سالهای مختلف ما از تحقیقاتی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه ارائه میکنند و همچنان از دستخواست که نهاد آسیا فاندیشن که نهاد آسیا بزرگ و کلان از دراستای خودشان کار میکنن، دو نمونه مثال از این کارکردهای اینا را که در ارسی به خودشان و عدالت انجام دادن میاد. آورد
بله، صدا شما با ما بسیار پخش مگر کم موقعیتون را تغییر بدین با مزرعت صدا شما رو ما درست نداریم.
بله
بله بفرمایید. درست شد. بله،
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در این راستا همواره تحقیقات انجام میده. در سال گذشته بیشتر از 2600 قضیه خشونت خانوادگی که بر علیه خانم‌ها اتفاق افتیده بود بررسی کرده بود، نشان میداد که وضعیت خانم‌ها روز به روز از نظر حضور کیفیشان در محیط بیرون بالا هست. زمان که ما میایم آمار بالا از خشونت ها میکنیم، این تنها به این معنا نیست که خشونت ها افزایش پیدا کرده. یک خوشبینی دیگه به این است که اطلاعات خانم ها از نهادهای دولتی روز به روز بالا میره که نمیتونن مراجعه بکنن. اما ببینین 2600 قضیه در یک کشور مثل افغانستان که در حالت جنگ هست یک مقدار بسقلان نیست. از این خاطر ما میخواییم بگویم خانم ها هنوز مشکل دارن برای دسترسی به، چون تحقیقات مختلفی که این نهادها انجام دادن یک مسئله کلان دیگر هم روشن می‌سازه که از مجموع خانم ها که اینا مصاحبه کردن هم بایشان، تنها 23% از خانم ها در سال گذشته از نهادهایی که اونا بتانن بر حل مشکل حقوقیشان مراجعه کنن با خبر بودن. شما ببینین یک آمار بسیار کلانه که حدود بیشتر 70% از خانم‌ها حتی آگاهی ندارن که به خاطر حل مشکلات خود به کدام نهاد برن. مثلا از 2700 تنه که به اساس یکی از تحقیقاتی که مؤسسات انجام داده، تنها 7% از این خانم‌ها گفتن که ما اگر مشکل پیدا بکنیم به ریاست امور زنای ولایت خود مراجعه میکنیم، یا 9% اینا گفته که ما به مقام ولایت ولایت خود میریم. به همین خصف یکی از تحقیقاتی که یکی از مؤسسات دیگه انجام داده بود سال گذشته که در 25 ولایت افغانستان اجرا شده بود، از جمله در ولایت بلخ، این تحقیق نشان میده که اکثریت از قضایای که در برابر خانم ها اتفاق مفتند در تمامی بخش های حقوقیشان توسط جرگه ها و یا هم رهبران مذهبی در محیط حل نشد. و این میتونم نگرانی را افزایش بده که آیا واقعا اینا بر حقوقی که برشان لازم دیده شده از طریق قوانین میرسن به اساس
درست یا نمیرسن. درست خانم به این من میخوام در این بخش بیایم دوباره. با شما گفتین 2600 قضیه سال گذشته ثبت شده نزد کمیسیون حقوق بشر. اگر ما با این آمار توجه کنیم، این آمار است که خانم ها توانستن از حقشان استفاده کنن و به نهادها مراجعه کنن و شکایتشان را درج کنن. شما فکر نمیکنین که آمار بیشتر از این است؟ چون ما شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و با و خانم ها با محدودیت ها زیاد روبرو هستن و حتی به خانم ها وقت اجازه رفتن بیرون از خانه داده نمیشه. چی فکر میکنیم که قضایا حتی بیشتر از این نیست؟ و شما گفتین که این نمایانگر از این است یه افزایش قضایا که آگاهی خانم ها بلند رفته و این خانم ها توانستن نزد نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن.
ما با صحبت های شما کاملا موافق هستم. این یک قسمت قضیه است که خانمایی که فرصت پیدا کردن آمدن قضایهشون را رساندن بالاخره بر یک مرجع. اما به دهها برابر از این آمار خشونت ها در برابر خانم ها وجود دارن. هم خشونت های فیزیکی، خشونت های روانی در اجتماع ما زیاد است. شما تنها در حوزه خانه کار میکنن اما در نظر نگیرید. متوجه باشین تعداد زیادی از خانم ها در محیط کار، در بیرون، در اجتماع، در بازار مورد آزار و اذیت های مختلف قرار میگیرن که متاسفانه به دلایل مختلفی که از گنجایش برنامه شما بود که یاد خواد کردیم که کدام موارد باعث میشه که خانم ها واقعا نمیتونن و یا همگاه خودشان نمیخواین بیان به خاطر اعادی حقوقشان به نهاد عدلی و قضایی مراجعه بکنن که مشکلات بسیار زیاد از آمارم به مراتب بلندتر از این آمار است که نیست ثبت میکنن. و یک بحث دیگه مطرح است که آیا این آمار قضایا واقعا بود به نتیجه مطلوب رسیده یا نرسیده؟
پرسش ما همی بود چون این تنها نزد کمیسیون این ثبت شده که قضایا رسیده به نهادها. حالا اگر بریم بالا از این بحث کنیم که به این قضایا چقدر رسیدگی شده و اگر رسیدگی شده باشه تا حال آماری که تازه قضایی که تازه ثبت میشن چقدر این بخش مردم خمن شدن؟ چون هرگاه به قضایای خانم ها رسیدگی نمیشه اونا دل سرد میشن. خانم های دیگه که با خشونت و یا انواع از مشکلات روبرو میشن اینا خیلی علاقه نمیگیرن تا به نهادها مراجعه کنن. خب حالا رسیدگی چگونه از در نهادهای عدلی و قضایی؟ آیا شفاف است؟ با وقت صورت میگیره ای رسیدگی به قضایا؟
ما به عنوان یک مشاهده از آنوالی ولایت بلخ و گاه گاهی در جلسات محاکم به عنوان یک شهروند میرم، از یک آدرس یک کمیته میرم، اشتراک میکنم.
بله.
میخوایم دقیقا وضعیت رو که من مشاهده کردیم به شما بازگو بکنم.
بله.
وقتی ما صحبت میکنیم که تعداد قضایا ثبت شده و خانم‌ها میرن به نهاد عدلی و قضایی به خاطر اعاده حقوقشان، چند تا مشکل اساسی وجود داره. یکی پروسیجر طویل نهادهای عدلی و قضایی را نمیپذیرن گاه گاهی و یکی حراسه که از موضوع فساد در ادارات عدلی و قضایی دارن مشکل دیگه هست و این خود از سطح شهر است. اما همزمان وقتی ما میبینیم سطح ولسوالی ها را عملا چندین ولسوالی در ولایت بلخ سرانوالی وجود ندارن، قضات وجود ندارن، وکیلای مدافع وجود ندارن. همه قضایی های از یا مثلا از چندین ولسوالی ولایت بلخ میایند به محکمه نرشایی جلسات خود را میگیرند. از این اقتصادی مشکل دیگه است که خانم ها متاسفانه میفهمن بیمه مالی نداشته باشند، خصوصا خانم های که علیشان خشونت صورت گرفته. به نوعی دلایل مختلف اینا نمیتونن بیان به نهاد عدلی و قضایی که کلانترین مشکل که از طرف دولت است عدم فعال بودن و باز بودن نهاد عدلی و قضایی و دسترسی به خدمات حقوقی در ولسوالی ها هستند، چون زیادتر خشونت ها هم در سطح ولسوالی ها اتفاق میفته. این موضوعات واقعا وجود داره و نگران کننده هم است، چون اگر قرار باشه ما نسل با خشونت از خانم‌ها رو در اجتماع داشته باشیم ما برای بهبود وضعیت ما نمی‌رسیم. از این خاطر است دسترسی به عدالت خصوصا در بخش خانم‌ها بسیار تمرکز
می‌کنیم. بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من شماره های تماس با برنامه اعلان می‌کنم، میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40، شماره دی از 0700 82 27 55. در نوریدین کو تاسو کولای شئ لدې شمیروڅ خه په استفادې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه لمیلمنیت څخه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو شمیرې دی 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 55. یو ولنده د ملرو لدمی ورسته بیرته راګرځو.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بله، باز هم به برنامه خوش آمدین. قاری صاحب پشتون له جوزجان ولایت څخه په لاین کې دی. او ورچ قاری صاحب څه پوښتنه لید خبرونه لیملمنیس؟ قاری صاحب مهرباني وکي.
تشکر مرسلین ارسال سلامونه تاسو ته لاین کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو ملمنیا ته سلام.
علیکم السلام قاری صاحب، خیر اغلی.
په شمول بلخ ولایت په ټول افغانستان کې واقع د خرافات او رواجات او انانات حاکم دی وسم، او بلخ ولایت هم د یو هغه ولایتو څخه دی چې دور د ستر کوشش حاکم دی. دا تاسو مې ملمنې سم پوښتنه ده، تاسو وایئ چې نامنی ده په نامنی د نامنی په یسه کې هغه بعض حلقات چې تاسو د حقوقو مخنیوي کوي نشي کېدلی چې نوم یې واخلي. او بله خبره دا ده، امنیتي ارګانونه ستاسو په قضیو کې ساسو د امنیت په دغه کې پارسا کې څومره ساسو سره همکاري لري. او بله پوښتنه مې دا ده، تاسو ښځې خپل په مابین کې څومره امانګي سره لري؟ واقعا په بلخ کې په پارلمان کې هم تاسو وکیلان لري د ښځو په نمایندګۍ، په ولایتي شورا کې هم تاسو وکیلان لري د ښځو په نمایندګۍ. هغه ستاسو ږغ څونه تر لوړو مقاماتو پورې رسولی
دی؟ ډېره زیاته مننه کوي، ډېره مننه. ژوندي او صحتمند ان شاء الله پوښتنه مطرح کوم میلمنی سره. بله بله، اړیکه نه لرو. خوب هم بهین قاری صاحب پښتون بودن از ولایت جوزجان نه تماس گرفتن، اینا سه سوال داشتن. نخست خو نظر خود را گفتن که مانند سایر ولایت افغانستان انانات حاکم است. خب سوال نخست از اینایی بود که شما اشاره کردین که بعضی از حلقات تلاش میکنند تا مانی فعالیت و یا تا دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی شوه. امکان داره این نهادها را بگوین نهادهای رسمی هستند و یا کدام گروه هستند که مانی رسیدن شما به عدالت میشن؟
بسیار تشکر. اگر من اشتباه نکرده باشم سوال ای برادر مختمات گرفته بودن دو جز داشت.
بله حتی سی جز بله. نهادهای گفتن که نهادهای امنی چقدر هم کار هستن، و سوال بعدیشون این بود که بین خود خانم ها به خاطر تامین عدالت و یا رسیدنشون به حقوقشون چقدر همانگی وجود داره؟ سه سوال بود، سه جز داشت.
در قسمت سوال اولشون میخواییم بگویم که بعض نهاد کدام ارگان خاص نیست. ببینیم چند موضوع وجود داره. عدم حضور نهادهای دولتی خودش یک مانع هست. این را بتانند برسند. وقت سرانولی نباشه، وقت محکمه باز نرفته، وقت قاضی وجود نداشته باشه، وقت خدمات حقوقی در اونجا ایران نشه، چگونه خانم ها بتانند؟
خب علت چی است؟ علت عدم حضور و نبودم اینا
تا. چند تا علت داره. یکی که بعض ولسوالی ها ناامن هستند و سرانولا و قضات نمیتانند در اونجا برن شرکت بکنند. بعض دیگه ای است که دولت نمیتونه که مسئولیت تامین امنیت کارمندان خود حتی در او نقاط به عهده بگیرن که اینا بتونن در او حضور پیدا بکنن. بحث سوم همین که در زمانی که قاضی نباشه، زارنوال نباشن، وکلای مدافع هم به درد او منطقه نمیخورن. از این خاطر که بس امنیت سر وکلای مدافع هم تاثیر میمانن. و بحث دیگر همین که تعداد وکلای مدافع با توجه به آمار قضایی که در افغانستان اتفاق میفته بخصوص ولایت بلخ کم است. داخل این جلسه ای که ما با رئیس انجمن داشتیم در یکی از مجلس اونا یاد کردن که ما به مراتب آن چی که آمار وکلای مدافع داریم دو چند تا سه چند از این ضرورت است که ما بتانیم در ولایت بلخ خدمات وکیل مدافع را ارائه کنیم برای دیگر نهادها. بنابراین با توجه به این موضوع گفته میتونیم که این مشکلات به دست هم داده باعث شده که خانم ها نتانند در ولسوالی ها به خصوص
در این مورد مشخص. من یک سوال دارم خانم بهین. در آغاز سال جاری رئیس جمهور در یک کنفرانس که در ارگ دایر شده بود، اونا تعهد سپردن که هرگاه خانم ها آماده ازی شوند که به ولایتی که در اونجا نیاز هست در نهادهای عدلی و قضایی اینا برن در اونجا اجرای وظیفه کنن، دولت حاضر است که اونا 30% امتیازات بیشتر مالی در مقایسه به مرکز و مرکز ولایت بده. و در کنار از او به سارانوالا و به همه کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، آیا این باعث تشویق خانم ها نشده و که اونا برن به اینجا کار کنن؟ شما از کمرنگ بودن حضورشان در این نهادها گفتین که حتی نهادها وجود نداره، در بعض جایی که نهادها وجود داره با کمبود تعداد کارمند اینا روبرو هستن.
ببینین وقتی که رئیس جمهور میان ایتو یک موضوع را اعلان میکنن، واقعا ما در بخش مسلکی و بخش اداری در دو بخش حقوقی ما نیاز داریم، هم در سرانوالی هم در محکمه. اما شما ببینین موانعی که فرارای از یا وجود داره، یک آموزش های تخنیکی و مسلکی اینا هست که تا زمانه که یک خانم یا یک حدود 3 سال بخش اداری کار نکنه مسلکی شده نمیتونه.
درست.
از رئیس جمهور میان اعلان ما خانم‌ها رو فرصت میدیم، پس بیاین این فرصت رو واقعا به وجود بیارن که خانم‌ها به مجردی که بتونن از دانشگاه ها از کارآموزی های مسلکی فارغ میشن عملا بتونن کار کنن. اینی شرایط خودش یک مانع هست در برابر خانم ها در ولسوالی ها. در حالی که شما یک خانم با تجربه ای که دست شهر کار کرده در ولسوالی، در محکمه، در انجمن، او خب بیاد و شرایط کار برش به داخل شهر هیچ گویی نمیخواد که برن. اما او تعداد از خانم هایی که از محیط خود منطقه هستن میاین حقوق و شریعت میخوان با متقاضی کار هستن، با پروسه بسیار سختی که در افغانستان هست متاسفانه که یک از فساد اداری هم شاکی هستن، چطور اینا را پیدا بکنن؟ این مشکل دیگه ایست که نهادهای مرکزی باید در موردش تصمیم بگیرن که سهولت ایجاد کنن.
از شما امرای نهادهای مسئول امنیتی موضوع را شریک ساختین که اینا زمینه را فراهم کنن، امو محیط امنیتی و فضا امنیتی را ایجاد کنن تا بتونن کارمندای خانم ها هم برن به این نهادها و کار کنن و در حداقل اون نهادها حداقل فعال شون در سطح ولسوالی ها؟
بله، یکی از کمیته هایی که من عملا از آدرس از او اشتراک میکنم بر مشاهده از فعالیت های سارنوالی، هر ماه یک جلسه عمومی هست که ما مشکلات را که جریان مشاهده میبینیم او را بر نماینده قمندانی امنیه، بر نماینده محکمه، بر نماینده سارنوالی و نهادهای زیربط دیگه که سر بخورن با موضوع شریک میسازیم. متاسفانه که اقدامات عملی در این زمینه کم است و انوارا اونا میگن که ما تلاش خدا میکنیم ولی میبینیم که نتیجه نمیتش. ما فعلا ولسوالی بلخ ببینیم با تهدیدات امنیتی فعلا روبرو هست که این خودش ضربه میزنه خانم ما را و قضایا را که اونا را نور روز مثلا وقت داده که شما باید تخلیه بکنین در ولسوالی بست. ما از اهالی و بعض کسایی که از محیط آمدن شنیدیم که عملا اونا کوشبار خود آوردن گرفتن. این وضعیت که مردم منطقه اونجا سکونت کردن نتانه، دولت چطور بتانه که بیاید تامین امنیت بکنه؟ این یک مشکل کلان است که نیاز باید تا وسیع کلان داره که حداقل دولت بتانه کارمند خود دستاهی مرکزی ولسوالی شمایت کنه که بره در اونجا کار کنه. و همچنان امیدوار هستم که در این قسمت
قناعت
شما فراهم شده باشه و بجز سوال دوست
بله. در دمی بخش میخواستم یک سوال کنم با معذرت. خب هفته دمی هفته ما تماس هایی که با خانم ها داشتیم در ولایت بلخ، بلخی شکایت از این دارن که حتی در مرکز در شهر مزار شریف وقتی اینا به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن، خب این نهادها عمو قضایا از اینا را دریافت میکنن میگیرن، اما بعدن برخی از حلقات به وجود وارد شده و مداخله میکنن و این نهادها را تهدید به این میکنن و یا از اونا میخواین که به این قضایا رسیدگی نکنن. این محدودیت ها از طرف کدام گروه ها تا در شهر هم وجود داره؟ این از طرف کدام گروه ها و علاقات صورت میگیره این مشکلات موانعی در شهر مزار شریف؟
از شکایت شهروندا واقعا معلوم میشه که تاثیرگذاری ها وجود دارن. اول من به عنوان یک شهروند که یک مقضی عینی و یک ثبوت عینی در اختیار خود ندارم، نمیتونم سر هیچ مسئول در ولایت بلخ انگشت انتقاد بلند کنم.
بله، بیشتر شما اشاره کردیم بیشتر شما اشاره کردیم که یک نشست های را شما برگزار میکنین با برخی نهادهای مسئول، چون این شکایت تا بال دوج صورت نگرفتن؟
بله بله، ای ما به صورت بسیار مشاهدات عینی که ما داریم از قسمت ورثی قضایا و نقض حقوق بشر هم در بخش خانم ها هم در بخش آقایان با اونا شریک می سازه. مثلا نهادهای امنیتی یک مشکل که ما برشان شریک ساخته نی است که بعض وقتا نهادهای عدلی و قضایی مثل سارنوالی مثل محکمه جلب روان می کنن ولی برای بردن جلب و برای دستگیری فرد مورد نظر اقدامات به موقع صورت نمی گیرد. خودش می تانه که ضربه بزنه قضیه را و طویل شود پروسه.
علت چی بود در بخش ازی که به جلب توجه نمیشه تو فردی که از او درخواست میشه تو به نهاد حاضر شود، علت چی است که برده نمیشه؟ سهلنگاری است از سوی نهادها؟
یک مقدار سهلنگاری هست و یک مقدار همی که افراد از آدرس‌های مختلف قضیه ثبت است، یعنی به این معنا که یک آدرس مشخص با توجه به محیط که ما داریم که شهروندان کمک بکنن به پلیس که بتونن فرد مورد نظر درست‌تر بیارن و در ضمن خود پروسه طویلی ده که به اصول اداری جاب میکنه که باید حداقل سه جلب داده شود بعد به اعلان بره، بعد اگر از طریق اعلان حاضر نشد به صورت غیابی فیصله بکنن. این پروسیجر طویل عدلی و قضایی خو شما میفهمین که وقتی قوانین پیش بینی میکنه قضات سارنوالا هم به طبیعت از او پیش میدن که این مشکل هم خودش میتونه مانعی از این موضوع شود. ولی در قسمت هماهنگی از این که چقدر خود خانمان نسبت به این موضوع توجه دارن،
با مسئلت یک شنونده داریم از ولایت بدخشان، اینا رو میشنیم بعدن باز به شما برمیگردیم. بله آقای عبدالله از بدخشان به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
زنده و سلامت باشین. سوالیم از میمان محترمه شما ای بوده که ما همیشه دوام میکنیم که حقوق زنها در دنیا بلخصوص در افغانستان عزیز جاری نمیشود. ما میخواستم از میمان شما سوال بکنم که حقوق زن چی را میگه؟ حقوقی که خدا و پیامبر و دین مبارکش گفته. هدف از جنجال امروز ما آیا همین حقوق است یا کدام حقوقی است که خلاف دین ماست؟ یکی دوم سوال ما این است که همیشه از حقوق زن بحث میشه ولی از حقوق پیامبر، از حقوق دین و از حقوق مردم بحث نمیشه. دو سوم سوال جز سوال ما این است که همیشه که از زنان در کوچه ها که سب غیر شرعی با غیر حکومتی که حالا اسلامی است الحمدلله، آیا این که سب میگه به این جواز دین خدا داره دین گرفتن میشه یا نمیشه؟ این به چه حد همین سوال ما بود.
سوال شما را گفتم حتما مهمان برنامه جواب میتن. بله خانم بهین، شنونده ما از بدخشان بودن، اینا از حقوق بله بفرمایید در پاسخ به اینا کوتاه اگر روانی کنه.
ما اول یک قسمت سوال از برادر جواب میتیم بعد به سوال های زید برادر ما میپردازم. از آقای عبدالله تشکر، سوال خیلی خوبی را مطرح ساختن. در قسمت همانگی خانم ما بگویم که خانم با توجه به امکاناتی که مساعد شده متاسفانه خودشان هنوز او امانگی و او انسجامی که ضرورت است به عدم انگیزهشون که نسبت به فعالیت‌ها و نتیجه فعالیت‌ها دارن و قدر منسجم نیستن. با آدرس های مختلف گروه های مختلف وجود داره که هر بشت که جمع شدن فعالیت میکنن با وجود ای که این ضعف ها وجود داره، اما امی کارهایش نکوه که بتانه ادامه پیدا بکنن و بالاخره بتانه اینا به یک امانگی برسن که برای حقوق زن و برای دسترسی زن و برای عدالت تلاش بکنن فعالیت بکنن. و در قسمت سوالی برادر ما مطرح ساختن. آقای عبدالله ببینین، بحث حقوق زن به عنوان یک بحثی که با آمدن کشورهای خارجی در افغانستان بسیار اوج گرفته و مطرح شده یک حساسیت برانگیز شده در جامعه امروزی ما. من شما را دعوت میکنم برای مطالعه قوانین افغانستان بس قانون اساسی افغانستان که کل قوانین از او تبعیت نکنند. یک دیدگاه وجود داره که موضوع حقوق زن به معنای ای که حقوق غیر اسلامی را گاهگاهی به فکر میکنند که خواستار هستند. اصلا نه. ماده 3 قانون اساسی افغانستان میگه که هیچ حکم برخلاف احکام دین مقدس اسلام در شده نمیتونند. این یک مانع کلان است در برابر هر نوع احکامی که به ضد اسلام بتانه وجود داشته باشد. خاطر دل تمامی شهروندان جمع باشه که نهادهای حقوق قضایی افغانستان و یا خانم هایی که به خاطر حقوق زنان کار میکنن اونا خواستار حقوق شرعی افغانستان که در قوانین موضوعی افغانستان منظور به قوانینی که دولت افغانستان و حکومت افغانستان شده. مثلا دسترسی به عدالت حق خانم ها در قسمت مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی است. شما اینا میفهمین اسلام هم پیش بینی کرده که شما اگر مشکل دارین باید به مرجعش برین و مطالبه کنین حقتون رو بخواین. اسلام حق تحصیل داد ما هم داره، زمانی که حق از خانم‌ها گرفته میشه میتونن برن برای بعد سوردن از این کار بکنن. مثلا شکنجه ممنوع قرار داده شده، خشونت ممنوع قرار داده شده از نظر احکام دینی. قوانین افغانستان هم آمده این موضوع را گفته، صرفا از عدم مطالعه دقیق قوانین موضوع افغانستان سوی تفاهم هم بر اکثریت از شهروندان ایجاد شده که گویا حقوق زن موضوعی است که برخلاف شریعت است.
بلد.
شما بیاین همین حقوق اصلی خانم‌ها رو که شریعت پیش بینی کرده بر خانم ها بتین، مطمئن باشین که زنا عدالت به صورتی پیدا میکنن و نیاز دیگه نمیشه گناه به نام
بله.
حقوق زن شکایت
بکنن. بله. خانم بهین میخوام یک مورد را از شما بپرسم، امیدوار هستم کوتاه جواب بدین چون وقت برنامه کمتر است. شما پیشتر از فیصله های برخی جرگه ها گفتین در سطح ولسوالی ها برخی مناطق، این جرگه ها چقدر فیصله های از اینا عادلانه هستن و با توجه به واقعیت صورت میگیره؟ بسیار کوتاه چون وقت برنامه کم است.
خوبه، جرگه ها متاسفانه به اثر خصوص اعضای افراد از حقوق و از شریعت اسلامی در بعض مواقع اثریت اینا نمیتونن دقیق بیان احکام تطبیق بکنن، قوانین تطبیق بکنن، متاسفانه ما را نگران ساخته که ممکن حق خانما ضایع شود، چون ما نمونه های از تصامی مداریم. بعد دادن یک عمل زشت غیر شدی و غیر این هست که در جرگه ها گاه گاهی تحقیم به این موضوع گرفته میشه. مثلا ازدواج خانم ها به صورت بدل دادن و این مسائل در جرگه ها تصمیم گرفته میشه. واقعا میتونه این نگرانی ما را افزایش بده.
گلچهره بهین، استاد پانتون و فعال حقوق زن در ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه امروز خیلی سپاس.
سلامت باشین از شما و اوقات خوش باشه.
خاطر شما. شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.
استودیوی پیام.